السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګرو ملتونو لښکرګا کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي،
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنګر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمیت کې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. که د خبرونې تر پایه سره پاتې شئ، دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اورېدلی شئ. خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي او ایراني چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یکشنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبې په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلې چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهوو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بل لور ته په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تر 4 میلیونه واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9,090 پیښو خبر ورکړ او څرګند یې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمېر په دغه هیواد کې تر 92,000 واوښت. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړی د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي حالته مونډلې شي د وی پانه پته مو ده azadiradio.com راځو د خبرونه د سر راپور ته چې په هلمند او مرکز لخرګا کې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو او د غلطه د بندو پاتشو کسانو د اندېښنو په اړه باندې ده. په لخکرګا کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ سته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وي. د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګ نو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوند نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسو د آئندې د پاره مشکو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګی مو مجعفه کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا همدا څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په لخکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت مقام او د امنی قومندانۍ په شاوخوا متمرکز ده. د هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دوی ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو کورونو ووځي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربند ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې زالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. او زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي، نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي، نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه تر سره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګجوبلې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او د کمپاینونه اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او که دغه پښتنې سره مرتبط البته ځواب دا ده چې دغسې نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کولی شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیما مداخله وکړي، ښکیل شي او د ښکیلو خواو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کېږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناټو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خښ کېل کې او دوی به و تو تزر نازلی کی یا به حد اقل یو تشمیر زواکونه پریگ دی پا افغانستان که داست تبصیری کی گی؟
البته ده خلق و غختنه داده برخلاف دی سیاسون و ده تعاملاتو پر اثار خلق غواری چه ده دوی حکومتی نه پا افغانستان که بشریم رستی و که او ده درسی نورینی نه مخیوه و که خلق بدن مغا په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې د مزدا سي کومه اراده نه ګورم چې اګنی امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې. یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي بیا د امکانات دې چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې میشت افغان کارپو شفیق همدمو چې د افغانستان د جګړو او په تیره د لخرګاه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو پر اندېښنو یې خبرې کولې. په افغانستان کې جګړو یو بل ستونزه دا زیږولې چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات کړی دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وویل چې سا کال د تیرو څو کلونو پرتله د دې بې ځایه شوو په شمیر کې 15 په سلو کې زیاتوالی راغلی. تفصیلی په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د نامنې له لاسه له خپلو شپږو اولادونو سره له زرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وایي جګړې دلته هم آرام نه دی پریښودی. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوی راپور کې په کور دننه د بیځایه شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بیځایه شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,205,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بیځایه شویو په شمیر کې 4.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې زیاته شوې روسیو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ له خپلو کورونو بیځایه شوي چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 18مې دا شمیر 2,240 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یعقوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
روان لمریز کال په لمړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې د 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.3% خلک بې ځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.8% ته د حکومت مخالفانو او 4.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډول پېښو پړه پر یوه او بله اچولې. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 34% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
آزادی رادیو 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ آزادی راډیو نه اوریدونکو، په دې وروستیو څو ورځو کې چې په افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې دي، خو بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو په یو نوي ولسي حرکت سره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. په کابل، هرات، ننګرهار، مزار شریف او بیلابیلو نورو ولایتونو کې خلک په تیرو دوو ورځو کې سړکونو ته راووتل او د شپې له خوا یې د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړی دی. د پولیسو د ورزشي فدراسیون رئیس عبید جلال وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر بیا ویلي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت د 40 کال وړاندې وختونو ته ورونه ګرځي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله راستول شوی دی راپور.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاورې حقيقي ساتونکي دي او په دې برخه کې ډېرې قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه پورس په دیاړه په یو جوړه شوی غونډه کې وویل افغان ورزشکاران په یو غږ لخپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتی او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټولو ورزشکارانو ملاتړ لتاس سره دی او په هر حالت کې ساسې تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه دفاع کوو.
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخې ویشتنې، منډې، اس ځغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي. ښاغلي عمر وویل طالبان هیڅکله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د ده په وینا چې ټولنه به هیڅکله شاته ولاړه نه شي.
دغه دوه میاشتو کې طالب ثابته کړه طالب نه تنها دا چې مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشي سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آینده باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی. دا ډیره مهمه ده.
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې خاغلی مجاهد سیکولران بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرجوب لهوختي او دغه شان زرګونه نور له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، اوس درته د اوربان په اړه یو راپور لرو، خو دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه، بلکې په خوست کې د دو دښمنو قبیلو یا قومونو ترمنځ د اوربند راپور دی. د خوست د ګربزو ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند وشو. له اتو ورځو راهیسې د دواړو د قومونو سلګونو اوسیدونکي یو بل لوري ته په مورچلو کې سره ناست وو. یاد قومونه له شاوخوا 12 کلونو راهیسې ډیورند کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او څړځایونو پر سر په خپلو کې په لانجې سره بوخت وو او همدې لانجو یې څو ځله د وسلوالو نښتو لامل هم شوی وې. په دې اړه پام وکړئ، له خوست نه زموږ د خبریال راپور.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې یې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بلې خواته بوریخیل وژدنوال او ضیاءالدین وو، د دوی په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دوی یې خېزولي وو، د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې دا سوله وکړه چې دوی به سړک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خېزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه وه. نن دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهور رئیس درې کاله مخکې راغلی وو، کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړي دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسي پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دی هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخ کوي، پریکړې به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بوریخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغری تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډیر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډیر په خوشحالي په دغه باندې.
بلوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډه می جوړ نه دی ولې دا پیندام شپږم ور دی په شرط د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دای د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخری خلی نصرالدین په نوم دی نیر سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډه دی کاوه منال خلصه کیسه سولا.
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیل نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسیون لخوا شوی پریکړه پلي کوي کوي به بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل او فصل شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام د ماسپخین له دو تر دریو بجو را سره واوري. په دې پروګرام کې نن پر دې خبرې کیږي چې د جګړې ښکیل اړخونه طالبان او افغان امنیتي ځواکونه به څومره د اوربند غوښتنې ته چې د عام افغانانو او دغه راز د نړیوالو غوښتنه ده ځواب ورکړي، او دغه راز په دې هم خبرې کیږي چې ولسی پاڅونوال څومره کولی شي د روانو جګړو په مخنیوي کې مؤثر یا ګټور تمام شي. خو اوس راځئ دې ته راشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویره انځور شوې چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوې ده. ورسپانې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووزي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د ښارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورسپانې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو دوو لسیزو راهیسې په خاطر جنګیږي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیځ د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورسپانې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د حملې د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوي چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګیرل کیږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونه ترکیه ته د هغو افغانانو د لیږدولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړې او د دغو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمېر هیوادونو غوښتي چې یو شمېر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندېښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وایي اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کیږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په وروستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم تر سره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیونه واوښتې او داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک شوي دي. دوی ویلي چې نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي دي او دا ډول کورونا له یوه انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېره 4,09,043 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمېرې به په ایران کې چې 3.8 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربېره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3.5 میلیونه لږ ډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2 میلیونه او 8 لک کسانو ته 2 ځله د واکسین رسېدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ضروري اقدامات وشي. خامنه‌ای وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران له بیلابیلو شهرونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني، او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سهار اتنیمی بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پرون چهارشنبه د همداسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او ټلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. تازه خبر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران لور ته خوځېدلی دی. په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 4 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9,090 مثبتو پیښو خبر ورکړ، او څرګنده کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. او د بیلاروس لوبغاړی کریستینا تیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې دی لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ د خبرونې د سر موضوع دا و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روانې جګړې او په تیره بیا په لښکرګاه کې د روان وضعیت په اړه او هلته په جګړه کې د ګیر پاتې شوو کسانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که چیرته تاسو هم د آزادي راډیو پر دې راپور او یا هم په نورو راپورونو نظرونه لرئ، یا مو په سیمه کې داسې وضعیت وي چې غواړئ له آزادي راډیو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 4 8 6 0 0 بل شمیره ده 0 2 3 4 1 6. اوس هم په همدې شمیرو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو. ورپسې اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او بیا هم ژوند په شیبو کې مه هیروئ.
تاسو له پیغامونو
زه هم در د لاما ولایت د بلی آباد د قریې یو سم اوسیدونکی یم. بلی آباد د قریې د بدیول آباد د مکتب د یولسم سم شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا 2 کاله کېږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو، او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې زمونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي، مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه کړي. بادشاہ ہلمند والا سخیانی اڑی کنی والی دا مثال ہو سنائی پول اس والے کی تعلیمان دا شبار حال جوڑ کری دی
چې د عینک سیمه کې دوی اوس عمومي روانې د بغراو بجې دوی بندې کړې دي او په کښې خوا یې ورېله کړې دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي دوی پر بندې کړې دي. دا خلک چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالي بېرته ورسي او د دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره وخت اچي. السلام علیکم.
السلام علیکم. مزلی دل سوجم دی خوست ولایت صبری ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ غوښتنه د مرکزي حکومت د دغه رسې موږ ته پل رامنځته شوی صبری ولسوالۍ خلبیسات بندر ته دغه پل باندې د اختر نه مخکې دلته خواړه راغلی و خلک درې څلور ولسوالیو خلک ایسار و یو خوا یوه غاړې نه بلې